السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم په پایل کې د سات د لن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسیو د لاس واخلي. ټام وست دا خبره په یو ټویټ کې کړې او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپالو لوبغاړي د لخند پرته چارو ته لاسرسی ولري. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې په یو ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یونیسیار ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکراین پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی دی، دونباس وضعیت به ډېر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه وکړه چې په اساس یې روسیه د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شو چې د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.23، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.28.
ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. آیا د طالبانو حکومت به وکولی شي د نړیوالو له ملاتړ پرته د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟
د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګرانه وي چې په یوازې سر د وشي کولی د دومره لوی بار نه راووځي.
په دې اړه پر راپور سربیره د چارو د یو شنونکي نظر مو هم اخیستی. یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
د اسلام آباد پر لور د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش له حاله مو خبره او دغه راز د اوکراین د جګړې وروستی حال مو هم نه دی هېر کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان له خاورې نور هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غرض د استرالیا، هند او جاپان صدر زمانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. د څلورو وړو هیوادونو مشران د جاپان په پلازمینه توکیو کې راغونډ شوي وو او په دې اړه یې پرون په د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدې خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستان به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ تاندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلی چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شی افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. نن مخکې په دې اړه د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی د ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې دغه مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ټوله کې که رښتیا حقیقت ته سترګې واړوو، د افغانستان د تیرو څه د پاس څلور لسیزو را په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټوي. په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، هغه باندې سترګې پټوي او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمې هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دی نن د پاکستان لخوا په ځانګړې توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی، او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی، او د هغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. تیر ځلې هم چې کوم څه په 9/11 کې وشو، د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې مته وو.
بله ساده صاحب، دا خو درسته کراش دی خبرې ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوري نظام کې هم همدا خبره په کراتو کړې ده، او حتی توجیه هم ورکړي چې پوځي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان د خاورې نور لکه پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونه شي. د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې دي او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک لاټړ کاو اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دی. آیا یوازې طالبان دي چې د افغانستان ک احتمالي ګواښ نور نړۍ ته ونیسي او ک نور نړۍ هم د مسؤلیت لري چې په افغانستان کې هغه ترهګر ډلې چې دغه سي ګواښ پیښوي راونه ټوکیږي او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېر بخښنه سره ما مخکې تاکید وکړ چې په پخوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه وو، او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان او افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هیواد د دې مسؤلیت مستقیما لري هغه پاکستان او د پاکستان
ساده صاحب دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې کېدای شي چې مثلا دغه سي ترهګر استفاده وکړي. آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دې تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي. تاسو وګورئ په تېرو څلور لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورو نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، کومه ده سره دي؟ دا ټول بیا د مغ یو تقریبا د همدې دوه ګاونډ ناراضي او مختلف لاملونه دي چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل ګټه د فار دا کار دي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیر پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځنه نه شول، دا نه یوازې چې اثبات نه کړی شو، بلکې دا ثابته شو چې کوم کس په شدي ګزیره د پاکستان د ملټي بیس پر ځنی لاندې په یو ټاپات کې ژوند کوي. هم دی پاکستان ته شي وکړو.
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتونیږي چې څوک پرې نږدې چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان د خپل وس وکاروي، لکن د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګران وي چې په یوازې سر دې ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري او داسې یو انزوایي حالت وي او د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت یې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. بدون د نړیوالو مرستو دا ګرانه ښکاري چې د سر د وشي کوله د دومره لوی بار نه راوځي. بیا داسې یو توتیا اګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني بهي. په کار ده چې دوی د نړیوال سره همګام شي او د نړیوال سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه ساداتو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د متحده عربی اماراتو د مشر سلاکار انور محمد قرقاش نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ملکی خدماتو قرارداد وغاټه. ښاغلي قرقاش ویلي چې هیواد د دې مستحق چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو دغه قرارداد وګټي. هغه زیاته کړې چې دغه قرارداد د ګټلو لپاره د یو شمېر مهمو هیوادونو ترمنځ سیالي روانه وه، او دا چې هغه متحده عربی اماراتو وګټه دا د ملکی هوایی چلند مدیریت او امنیت په اړه د دې هیواد د ولتیاو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له ګاک شرکت سره د کابل په ګډون د دریو هوایی ډګرونو د ځمکني عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړ. دا په داسې حال کې ده چې قطر او ترکیه هم هڅه کوله چې د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتنې موضوع یو عمده خنډ ویل کېږي. قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایي ډګرونو کې دېره شي او امنیتي چارې سمبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په دوام یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي. پر دې موضوع به نور په دې راپور کې واورو.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور تر غاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه په دې خاطر چې هغه بایومتریک و سیستمونه سره برابرېدلم چې که مخ به بانک ته زموږ پیسې رالې ورولو په هغه دمه یې مشترک ولې هېڅ نو مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات، موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتما راکړي خپل حقوق. اوس افغانستان کښې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونو دي، فامیل راپسې دی و دغه تقاوت ته منتظار یو، نو که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده، او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو مارش د اسلام آباد پر لور پیل شوی دی. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره زموږ د مشل څانګې همکار ګلایاز دلته په سټډیو کې راسره دی. ګلایاز، کراته ووایه چې دغه مارش له کوم ځای پیل شوی او اوس تر کوم ځایه پورې رسېدلی او څومره کسانو پکې ګډون کړی دی؟
ډېر زیاته مننه نوریا صاحب. څنګه تاسو هم خپل اوریدونکو ته ویلي چې په پاکستان کې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف، هغوی نن سحر له پېښوره دا مارچ چې ورته لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون ویل کېږي هغه یې پیل کړی دی. له پېښوره دوی روان شوي. په لومړي سر کې دوی دغه کول د پخواني وزیر اعظم عمران خان دا ویلو چې دوی به پېښور نه اسلام آباد په لور روانېږي، خو هغه کې څه بدلون راوستو او د هلیکاپټر په د لارې اول پېښور نه لاړې مردان ته او په مردان صوبه کې بیا انټرچینج د موټر وې ده. نو په موټر وې معنی د دوی د قافله چې ده د مردان انټرچینج ولی انټرچینج وته وای، له هغه ځای نه دا مارچ شروع کړو او د قافلې په شکل کې روان دي. او عمران خان په خپل په کنټینر کې ورسره او نور د ګوند چې کوم مخکان دي هغه سره ناست دي، او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي دغه د ثوابي نه دوی اوختي دي او اټک ته نږدې اټک داسې علاقه ده چې هغه سره د پنجاب بیا سره شروع کیږي.
بله، هدف یې څه دی او دا مارش په څو ورځو کې رسېږي، یعنی زر رسېږي که څنګه، او دوی څه غواړي دغه مارش نه؟
اوریدونکو ته وایو چې د اپریل په میاشت کې په لسم اپریل په نیمه شپه باندې چې کله د عمران خان حکومت نسکور کړل شو، نو له هغې مودې راهیسې عمران خان په ولسي جلسې کې غونډې کوي او په هغه ورځ باندې دا وایي چې د دوی حکومت د بهرني سازش لاندې ړنګ کړل شوی دی او امریکا تورنوي چې امریکا په وار وار دا خبره رد کړې ده. دوی په ملک کې زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي چې او د دې مارچ مقصد هم دا دی چې دوی وایي موږ به په پاکستان کې د موجوده حکومت ائتلافي حکومت دی او په دې کې ټول اپوزیشن پخوا چې پخوا اپوزیشن اوس واکمن دی ائتلافي حکومت دی، نو دوی نه دوی غواړي چې دا حکومت دې ختم او دوی دې زر تر زره د ټاکنو نیټه اعلان کړي. او په دې کې یو خبره بل هم ده نوریا صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې د پاکستان حکومت دې ته اجازه نه ورکړي چې عمران خان و دوی اسلام آباد ته نه پرېږدي، خو د پاکستان سپریم کورټ سترې محکمې نن اوس لږ سات مخ کې پریکړه وکړله چې عمران خان ته اجازه ورکوي او حکومت دې دې لپاره متبادل ځای یا هغه ځای ورته وکړي چې په هغه ځای کې دا جلسه او احتجاج وکړي.
فقط لن کرته ووایه چې د عمران خان یا د عمران خان ګوند د خلکو له څومره ملاتړه برخمن دی؟
حکومت د تحریک انصاف ګوند خدا ادا کوي چې موږ سره د هیواد ډېر خلک اغدي خو اغه رنګ حکومت وایي چې دوی سره دومره خلک نه دي او لږ شیبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم دا پښتنه راپور تکړه چې عمران خان دا ویل چې شل لکه خلک ورازي خو دوی سره شپږ زره خلک هم نشته.
ډېر مننه زموږ د مشال څنګه همکار ګلایازو چې د اسلام آباد په لوري د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش په اړه نور معلومات راکول. زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو ستړي خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برختمو هر کله کو په اورزګان کې خلک د روغتي خدماتونو لا کم والی سره مخ دي. په دې اړه ورسته یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخ کې د رسنیو په وړاندې زیاتیدونکې ستونزې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایرلند سفیر ویلي په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ناڅاپي توګه د آزادو رسنیو لپاره فضا محدوده شوې چې تر ټولو زیات زیان پکې خزینه خبریالانو ګاللې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیانیې د خبرېدو په دوام په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د سرغړونو په خبرګون ویلي دا بیانیې ښیي چې نړۍ د افغان ښځو په اړه د طالبانو لخوا د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو وخت لده. نور په دې ریپورت کې
هیچ احساس پشت عمو صدا پشت عمو چهره نبود و از لحاظ فیزیکی
روز تله حقی چه طالبان ده حکومت ده امر بالمعروف او نهی یعنی المنکر وزارت ده تلویزیونون ویندویانی ده خبرونو پر محل ده چیرو پتولو تا اری کلی پا هرات ولایت که دیوی تصویری رسنه کارکون که فاطمه لدن ده گوخه سویده ده ده حقی رسنه ده نوم لخبری دو ده کوی چه پا که دن ده درلو ده. خو آزادی رادیو ته وویل چې د خبرونو د ویلو پر مهال د مخ پټولو پاړه د طالبانو د دغه فرمان د پلي کېدو په لومړۍ ورځ د خپل رسنۍ د مشر لوري له دندې وایستل شوه. نوموړی چې نوې ویندوی ته مخه کړې وه وایي د طالبانو د فرمانې هیلې له منځه یوړې.
وقتی که پوشیدن ماسک در رسانه
کلا چی زموږ په شبکو کې هم د ماسک اچول جبري شول زموږ د دفتر مشر د دې پر ځای چې لموک ملاتړ وکړي او له هیڅ پلمې او وزر پرته یو روسته له هغه چې خبرونه مو له ماسک سره ویل موږ ته ویل چې نوري مرزای ان نه غواړو چې ماسک سره هم خبرونه وایي.
طالبانو د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په ټلویزیونونو کې د راڅرګندېدو پر مهال پر خزینه ویاندویانو او خبریالانو د مخ پټول جبري کړل. د طالبانو دې پرېکړې آن په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راوپارول. تازه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایرلند سفیر جرالدین بیرن نسون د خبریالانو د ساتنې په اړه د دې سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته ویلي د طالبانو له واکمنېدو وروسته آزادې رسنۍ په ځانګړې توګه خزینه خبریالان نه زیانمنې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایرلند سفیر د سیشن په ورځ وویل
ان افغانستان لاس
تیر کال افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ ته د رسنیو لپاره په ناڅاپي توګه فضا محدود شوه او خزو تر ټولو زیات زیان پکې لیدلې دی.
د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د افغان ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیانیه مهمه بللې او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې نړۍ د افغان ښځو په اړه د طالبانو له لوري د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو خوله ده. ښاغلي ویست زیاته کړې چې نړۍ دغه شان له ممانعت پرته د بشري مرسته کوونکو د مخنیوي او دوامداره اقتصادي ثبات غوښتونکې ده. په هغه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځلس غړو هیوادونو له لوري خپره سوې پر هغو محدودیتونو چې د طالبانو لخوا د ښځو د تعلیم کار او د دوی پر تګ راتګ لګېدلي ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو له پالیسیو جوړولو دی لاس په سر سي. دغې شورا ټینګار کړی چې دا ډول محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له تمې او هغو ژمنو چې طالبانو له خلکو سره کړي خلاف دي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د دې بیانیې په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تل د بشري حقوقو او د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړای دی.
د اورسکان اوسیدونکو د روغتيي خدماتو له کمښت شکایت کوي. د اورسکان ولایت خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اورسکان کې پخوا هم روغتيي خدمات کمزوري وو. خزای خلک وایي لا هغه ورځ چې طالبان واکمن شوي دي د روغتي کلینیکونو وضعیت نور هم خراب شوه او دغلته د ناروغانو ستونزې لاسی واشي
د دروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د ولایت په سطح یوازنی اتیا بستریز ولایت روغتون دی چې د دروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو د شاوخوا 12 لک انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله سا ورکړې. خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
دا څه یې ولر ته د لاس نوم ورکړ هغه ملته کوټ کې بل مراوستی اوس یې دغه جره رخارج وکړو دغه جوړ خدای شفاخانې ته ورسله په دغه باندې راغلی چې نو د کندار دغه 2000 روپۍ پرون د بل سلیس د مشروبانو ساتي چې ولر بلاقي لا غونې ده درلود په کار ځینځي ورس او دا ځون د کندار دغه رمز وس زروزانه کوم یو غونې وړین په څلور وزر وسو پرون د بل سر پیرا و درخستی و هغه سره مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ وسی یو کاروبار سن زه دې تا کا سن در میزه دا د مریض اسکندر ته ویسه.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله لري. حکمت الله چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچا راکی وای ورسه دوا راوړه ښه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور است په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسا وسه واخلو یا راسو د دې په پور دی وسه واخلو ښه شپخانی د چ راسو دی مش په مریض کې عمر نه وکی چې وای وستا دی ودرلو ده کار دی کیږي کې وای وستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وای وستا مو یم چې ارسو نه سخنه روغه در سره ای لا وای وستا به ته پلاوسته جوړه بیا بورزه چات ور په وای وستا دې ته موږ ته ورته ګورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې شپږ 15 روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دې په خبره چې د دوی ضرورت نه رپکوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اورزګان ولایت د دغه یوازنی روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکټرانو له لوري هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بل خو بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې په روغتون کې میشت ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان 140 الا 130 پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو. او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د 4.5 لک نفوس لپاره دا دوره ځي روزګان. او روزګان نفوس تخمینا د 12 لک تر 15 لک پورې نفوس لري، عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه پالسي چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
ستاسو ګڼ پیغامونه مخ ته راغلي دي، سوی پا دی خبرونه کرا
ریاض دلیم رخارا داغ پیغام تا ستا ستاوم دا طالبانو چه دا علمی دیل معروف وزارت دوم را پال ساتلی دا خز و محدیدتون لگی دا افغانستان طولن خوخ لسر مسلمان طولن را او طول پا حجاب کی دوم را تیر پاچایانی تیرسی و طول که حجاب کی پتی خزی او دوم را دا وزارت پال ساتلی دا دا مالی وزارت دی دوم را پال و ساتی دا ورو جمهوریت نه را دی خو جمهوریت سکوت کړی ده هلته په 1200 روپۍ دي دغه دې ارزانه کړي دی ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده دا څه حال یې ده کاروبار نشته ډیزل همداسې غوړي همداسې
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.